پېښور کې د ماسپخین یوه بجې اورېدونکو د مشال رادیو په یوه بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو د پوهنو تر څنګ د ځوانانو غږ نومیز پروګرام دروو. د خپرونې پیل له خبرونو کوو. بریوال کاکړ په وړاندې کې
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د مومند قبایلی ضلع پولیس وایي په زیارت غر سیمه کې د ډبرو قانون نړېدو 19 تنه وژل دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. او د جرمني پوهنتون وایي چې د روسي اپوزیشن مشر حالت اوس ښه دی. اوس بشپړ خبرونه. د مومند قبایلی ضلع پولیس وایي په زیارت غر سیمه کې د ډبرو قانون نړېدو 19 تنه وژلي او 15 لا هم ورک دي. چارواکي وایي چې په دې پېښه کې ټپي سوي 6 تنه یې پرون لاره ایستلې وو. ځایي چارواکي وایي چې د سپتمبر پر 8 مازیګر مهال په نړېدلو قانونو کې د مزدورانو، موټر چلوونکو او نورو کارکوونکو وژل سوي او ټپي سوي شمېره شامل ده. دوی وایي چې د پېښې پر وخت په سیمه کې تر 1500 زیات مزدوران موجود وو. پولیس او د مرستندوی ادارو کارکونکي د پیښې په ځای کې د ورکو کسانو په لټون دي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عارف احمد زین نن مشال رادیو ته وویل چې د امدادي کارونو لپاره د پوز تر څنګ له نورو اړوندو ادارو سره رابطه نیولې او هغې سیمې ته لېږلې دي. دوی وویل چې د وژل سویو او ټپي سوو له کورنیو سره به حکومت مرسته کوي. د جنوبي وزیرستان یو پارلماني استازي مولانا جمال الدین وایي د پاکستان پوز په شکتوي سیمه کې پر عامو خلکو سخت تشدد کړی دی. مولانا جمال الدین د سپتمبر پر 8 نیټه مشال رادیو ته وویل چې دا خبره ورته د شکتوي ځای خلکو کړی ده.
اول خو زه چې وراته کېم د فوجي شهادت شوی دی پابنه افسوس کوم. خو دغه سره سره وراته ډېر د وړکي وړکي ډېر سخت والل دي. همدارنګې بوډاګونې والې دي، سترګې مې تړلې دي، لوسینه مې تړلې دي او په یو سکول شې سره جمع کړې دي. همدارنګې ډېر متداره بوټونه کړی دی چې ډېر د چادر والې هیڅ خیال نه شو تلای.
دا له هغه وروسته ده چې د شکتوي اوسېدونکو په وینا د سپتمبر پر 4 په سیمه کې د پاکستانی پوز پر یو موټر تر برید وروسته پوز پر ځایي خلکو تشدد کړی او ګڼ شمېر کسان یې نیولې دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د سپتمبر پر 8 مشال رادیو ته وویل داسې هیڅوک نه دی ورغلي چې ګواکې پر کسانو یې تشدد شوی او نیول شوی دی. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پر واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګولی چې داسې قانون سازی په پارلمان کې منظوره کړی چې د په وینا له وجې د پاکستان ازادي او خپلواکي له منځه تللې ده. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د سپتمبر پر 8 په پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. مولانا فضل الرحمن وویل چې په پارلمان کې په تیرو 2 کلونو کې د پام وړ قانون سازی نه ده سوی. نوموړي یو ځل بیا خپل هغه دریځ تکرار کړ چې ګواکې موجوده حکومت د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې نه دی راغلی. واکمن تحریک انصاف ګوند مولانا فضل الرحمن د تازه نیوکو په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ستورونه ټول رد کړی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امر الله سالی چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 اتلین په مناسبت جوړ شوي مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیری قربانۍ له پامه ونه غورځول سي. د جرمني شارایټ روختون د سپتمبر پر 8 په یو بیان کې ویلي چې د روسي اپوزیشن الکسای نوالني صحیح حالت اوس ښه شوی او خبرو ته ځواب ویلی سي. بیان زیاتوي چې 43 کلن نوالني د بیهوشۍ د حالت څخه بیدار شوی او وینټیلیټر څخه لری کړل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا بریوال کاکړه اوریدل مشال ریډیو اوریدونکو. اوس په راځو رپورټونو ته خو اول د پممندو کې د صافو تحصیل په زیارت غر کې چې پرون ماخام کم د ماربلو یو درنګ بلکې دوه درې درنګونه ورزیدلی دی هغه کې یو شمیر خلک مړه او ژوبل دي. په دغه اړه موږ ته زمونږ په سیمه کې خبریال دی شهنواز ترکزی دا معلومات راکړي دي.
د پیښه پرون ماخام په باندې 15 بجې د مهمندو د تحصیل صافو په زیارت غرونو کې شوې ده چې په دغه زیارت غر کې تقریبا 15 درنګونه چې په دې کې دوه ډېر مشهور او غټ درنګونه دي، یو ته سپیره مزه وي او یو ته پیپل وي. هغه راغورځېدلي دي، هغه له غرنه لاندې په هغه کې غټ غټ کاڼي چې کوم وي هغه راښویدلي دي. نو د دغه کاڼو د راغورځېدو له امله د ریسکیو 1122 مومندو ضلعه چې کوم د هغې ترجمان عبدالله په وینا باندې 19 تنان په هغه کې تر اوسه پورې مړه راوستل شوي دي. 15 پکې داسې دي چې هغه پکې لا هم تصدیق شوي دي، خو هغه پکې لا غیب دي، پته نه لګي هغه لا راوستل نه دي چې هغه به پمړ وي او یا به پکې ژوندې وي. خو په دې کې شپږ تنان چې کوم دي هغه زخمیان دي، او دغه زخمیان د مختلف هسپتالونو چې کوم دي، د غلنې هسپتال او د پېښور هسپتال دغه ته وړلي دي او په هغه ځای کې د هغې علاج روان دی. په دغه ځای کې چې بیا کوم د ریسکیو کارونه شروع شوي، نو هغه ریسکیو 1122 هغې رضاکار او د هغوی امبولینسونه ولاړو، د هغې سره چې کوم هغه د فایر بریګیډ والا ګاډي هغه هم له ځان سره ودرولي. د هغې تر څنګ په دې ځای کې بیا د الخدمت فاونډیشن لاړخه چې کوم د هغوی امبولینسان دي او د هغوی رضاکار دي هغه هم ولاړو. هغې هم دغه مړي چې کوم دي په ګاډو کې اچول او خپل کورون ته یا خپل علاقو ته رسول چې چا بشنه خطر په جنګلو کېدل. دا غي ترڅنګ د ایدی چې کوم امبولانسان دی، ایدی فاونډیشن د ایدی والا امبولانسان هم په غده کې راغلی او غي هم د غدر اسکو په کارونو کې برخه اخستله. دا غي ترڅنګ حکومتي چارواکي چې کوم دی لکه په دغه ځکه چې کوم ایم ان ای دی د قومي سیملې غړي دی، د صوبایي سیملې غړي دی، د صوبایي سیملې کې به د مدنیت لپاره مشیر چې کوم دی هغه او دا غي نه علاوه صوبایي وزیر دغه هم راغلی او په غده کې خوغي خپل چې کوم موقعي وکټله په غده کې معاینه وکړه. هغه ځکه چې کوم کارکونکي عمله دا غي ته وویل چې تاسو په دغه ځکه د خپل کارونه نور هم تیز کړئ. خدای دې داونه ورته چې اوس پوری په هغه ځکه کوم ماشينان کار کوي، ځکه چې هغه ځکه د غر نه غټ غټ کاڼي راغورځېدل او یو یو کاڼي دومره دی چې دغه وزن داسې په 100 ټنونو پورې دی. نو د هغه کاڼو اخوا کولو د پاره چې کوم دلته به ماشينري لګيږي لکه غي اکسکیویټر ورته وای دلته ورته په مقامي ژبه کې وخکی وي، نو هغه وخکی خو دې کې لګيوي د خپل ټیکدارانو چې کوم دی غر کې لوړاندې نه ځان سره ساتلی وي. نو هغه خو کار کوي، خو داسې سرکاري ماشينري داسې یو دوه دانی وخکی را رسېدلې وي، دغه اکسکیویټر ماشينان چې کوم دي هغه خو کار کوي، او دا چې کوم دلته ټیکداران دي هغه هم خو داسې نور غټه ماشينري لا هم نه ور رسېدلې. نو دلته بیا چې کله مونږ د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغه وی چې نور ماشينان هم را روان دي، او تر هغه پوري چې په دې ملبه کې لاندې سمرم تنان کمړوي کې ژوند دي چې هغه وستل شي مينو دغه اپریشن روان وي. تر څو پوري چې هغه تر بیا مونږ کله خبرې مو کړې په دې کې د مدنیات والا راغلي د ریسکیو والا هغه وی چې په دې اپریشن کې اوس دې تدان دزنه کېږي چې په دې کې څومره تنان لاندو کار کوي، ځکه چې کورونه خونه چې اندازې وشي چې په دې کور کې دومره تنان دي دومره دي په دې کې داسې ګډ وډ ځایونو کې چې ډېرې وي چې په کې کار کوي چې په کې ګاډي چلاو. نو دا غي د تعداد اندازه نه تشوي چې دا څومره تعداد دي، خو غي دا وایي چې دغه اپریشن د خلکو دروستو چې کمړ دي او یا زخمیان دي هغه به ترغې پوری جاری وي، تر څو پوري چې دیو ته دا پوره معلومات نشوي چې ګنده دغه ځین ټول مړي او یا زخمیان دوی راوستل.
پسیمه کې زموږ خبريال شنواز ترکزیو په ممندو کې چې پرون د صافو تحصیل د زیارت په غرونو کې چې د ماربلو کم درنګونه پریوتی دي، هلته خلک پکې مړ شوي دي او امدادي کاروایان اوس روان دي. په دغه اړه موږ تازه معلومات راکول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استاد مولانا جمال الدین وایي د شکتوي خلکو ورته پر هغوی د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د تازه تشدد په اړه سخت شکایتونه شوي دي. د زیاتوي د نامنه پیښو کې د پوځي سرتیرو پر مرګ ژوبله اندېښمن دي، خو د سیمې پر ماشومانو او لویانو د امنیتي ځواکونو تشدد هم د منلو وړ نه دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر پر عامو خلکو د پوځ د تشدد خبرونه ناسم بولي. د اشتیاق مسعود رپورټ.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شکتوي شه مقامي خلکو دتا اطلاع کړې ده چې پاکستانی فوج په دوی سخت تشدد کړای دی. په دا حواله سره مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا.
اول خو زه چې ورته کېم د فوجي شهادت شوه دی په بنا افسوس کاوه، خو دغه سره سره چې د میش خلک کې متچې په اینه رو کړې دي هغه متکم راپورټ کړای دی چې ورته مولانا
جمال الدین ویائی دے سویلی وزیرستان دے صوبائی اسمبلی ممبر حافظ احسام الدین ہم فوج دے شکتو سیمے قبائل یونتا ورتاگنا و درا والا دے شکتو سیمے سرا تعلق لارن کا قبائلی مشر سعید انور ویائی چپ چاروارم ستمبر فوجی گاڑی بنے بامی برد ورستہ پاکستانی فوج پا مقامی خلق کو سخت تشدد کڑائی دائی
کرفیو لگے دلی دو پا خلق بندے نکل و حرکت بند شوائی دے کلی سرا بند کری دی اوورا تا بڑاگون وڑا زوڑا حتا کی چھے سرا پورا مرو دلی دی چھے زنانات ہم تشدد شوائی دے نو دا خلقی والای دے یہ چالو سینا ورمت کری دی یہ چای پشی ورمت کری دی دا خلق وڑای دے وزدہ پا تا چاہتا لگی چھے موزیا ورور مر دائی جاندائی دائی پا دازمک شدائی پا غریوم کتدائی برو تا پا سکول کشدائی و دا خو بلکل دے لکانونیتی و آخری حد دائی چھے سب پا عام خلق بند تشدد شدی تی و عام خلق بوداگون و رز و روائی ہے انتہائی قابل مزمت نا قابل نفرت تو یلی چھے دا خلق دا غریب خلق تا و دا خلق خوبی پا نکانون مکانی بندے مجبور دے دا وطن در تا پریشدی لکا سرنگی چھے مخشی دا سال وطن خوشائی کرے و دا سو دا خلق وطن در تا خوشائی خوبا نورس لی تو سے چھے کل پک شکاوی سے آپک شوا پا شک تو اسی مقش مقامی قبائلیوں نے بنے دے فوج تشدد براکش مشال ریڈیو چھے دیسولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال سرا تماس ونی والی آگوئی پدا رنگ جواب وک
داسې چې کوم دغه دی که نه داسې څه هېڅ کېبار نه شته موږ سره خو چې کوم دلته خلکو پرون غلي وو هغې سره مو خبرې اترې هم کړې دي نن به بیا د خپلو کې مشوره سره کوي بیا موږ سره نن ملاقات ته بیا چې څه خبره وکړي هغه موږ پوس سره څه وي چې راته څه کیسه کوآرډینېشن سویل اسټبلش ده که هغه سویل اډمنسټریشن وي که هغه سیکورټي وي نو هغه لکه کوآرډینېشن کیس مسله نه شته سوشل میډیا وارفیر وځوي هغه شاید خو لکه ان اکچوئل څه داسې شته نه نو موږ ته خپل هغه ذرایع سره ریپورټ شوي چونکه هغه اتنټیسټي کول سرٹن کول اوا گراؤنڈ سچویشن یا تک ہونے پتہ لگی نو دا ہوس لگا دل تک کمپاؤنڈ اور دل تک لوکل خلق مطلب دے ہیو ناٹ دین سیلف گان ٹو دی دی پلیس کولن از دی بس خبر دو جے اشتہار دی میں جے درے رے کلی رنگ کری
دے پشتون ج غورن ورزنگ دے شک تو مقامی قبائل یونے بنے دے فوج تشدد کول پ خلاف 13 اورس پٹھانگ شے دے سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر دفتر مختا احتجاج کڑائی او دے فوج دے دگیر وی یہ پ ساختو ٹکیو کشے گاندنا کڑی دو دا دے ہم یودوی چپ چروارم ستمبر شکتو یا ناخیل سیماکش فوجی گاڑی بنے بامی برید وشا چپ ناتیجاکشی یہ دے لیفٹیننٹ ناصر خالد سارا درے فوجیون مڑشوی وی او چارور پر ہرجلی شوی وی او دے دگی برید ذمہ واری دے تحریک طالبون پاکستان وایوند محمد خراسانی مانلی وا اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د شمالي وزیرستان امنیتی چارواکو د سپتمبر پر شپږمه په میرعلي کې د دوو وسلوالو ډلو د قمندانانو د وژنې ادعا وکړه. هم روانه ماش بیا په یاد سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې او د دوو نورو د ژوبل کېدو خبرونه خپاره شول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په شکتوي کې هم د سپتمبر پر څلورمه پر پاکستانی پوځ د وسلوالو په یو حمله کې د یو لوړ پوړي افسر په ګډون درې پوځیان درې سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان دے برید زیمواری منلی وا پا شمالی و جنوبی وزیرستان کی دا نام نای دے رستای و پیخو پاڑا زمان همکار منور شاہ لچارواکو سیڈون کو سر خبری کردی دی و دا رپورٹ یہ جوڑ کردی.
په دې وروستیو کې یو وار بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې امنیتي ادارو او وسلوالو ته مرګ ژوبلا وړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په دواړو وزیرستانونو کې پوځي عملیات کړي او دغه سیمې یې له وسلوالو پاکې ګرځولې دي. په دې هکله خبریال او څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې دې حالاتو خلک اندېښمن کړي دي.
فوج دې پاره د حکومت پاره او د عامو خلکو دې پاره ډېره د پریشانۍ خبره ده او دا اوس حملې خو داسې زیاتې شوې دي چې د ډېرو خلکو اوس حکومت چې کوم دعوې کولې نو اوس هغې باندې خلک نیوکې کوي ګوتې نیسي ځکه چې واقعا دوی خو دا ویلي وو چې هلته کې حالات اوس ښه دي او حالات په کابو کې دي خو حالات خو ورځ په ورځ خرابېږي او د فوج باندې بیا ډېر بریدونه کېږي. ما ته ښکاري چې د فوج سره د دغه حملو فعلا جواب نشته.
رحیم الله یوسفزی همداراز وای په کار دا چې پوز د وسلوالو په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو نظام لا نور خکړي دا چې د پوزي عملیاتو نه پس تر سموده په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي حالات نسبتا ښه شوي وو په دې وروستیو کې یې د بیا خرابېدو تر شا څه ممکنه وجوهات کېدای شي د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر یې په اړه وایي
او وزیرستان کې خصوصا چې اوس د ٹی ٹی پی کم مشری دا نو هغه نور ولی سره دا نور ولی دا هغه جدي او بل کله هم چې د مسعود په لاس کې دغه مشری راغلی دا نو په دغه علاقه کې به دا هوی اثر رسوخ او هم زیات شوی دی او بل دا دی چې د دې امتداد هم د دغه ځینه شروع او په دغه ځی کې عملیات هم ډېر زیات شو لیکن اس ہم وہ خریز علاقہ چکم ادا او دا سے علاقہ چپاگی کی ہر رے کی تو چوکائی یاد آگا نشتا تلے اغیب دکی دا سے حملے کی دل یقینی خبر کلمہ دی کی تیز والے رازی کلمہ کم والے رازی
ریٹائر بریگیڈیر سید نذیر زیاتوی دلتبا تلپات امنیت حق وقت قائمی گی چے دا پاکستان پر شمول په ټوله سیمه کې امن قائم شي بلخوا پوز وایي چې په سیمه کې د خفیه معلوماتو په اساس ځانګړي عملیات دوام لري او په کې یې وسلوالو ته سخت زیان رسولی دی د 2013 کال په مئی میاشت کې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدلو وروسته قبایلي سیمو ته د نورو حکومتي ادارو ترڅنګ د پولیس نظام هم غځول شوی دی د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په دغه سیمه کې د امنیت په اړه مشال ریډیو ته وویل د هیله لري چې دا ضلع به هم ډېره زر د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان پرام نشي
بطور ډیسټرکټ پولیس افسر انشاءالله زه تاسو ته یقین دیانی در کوم کمو بیش 4000 لیویز او خاصدار فورس دی مرتد پاک آرمی هم سپورټ دی تاسو د هغه وروستنې ورځو نسبت ته وګورئ چې کوم ایکس فاټا وا اوس خو الحمدلله ډېر د امن او امان یو صورت حال هغه انشاءالله یقیني جوړی جی لګیا دی او دلته هر قسم ماحول به انشاءالله دوی فراهم کوي لکه چې په نورو سیټل ډیسټرکټ سے دی زه انشاءالله په دې کار نه او د دې نوی پولیس د پولیسینګ نه انشاءالله به تور ډیسټرکټ پولیس افیسر زه مطمئن نه ما
دا راز د جنوبي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر شوکت علي وای د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره یو شمیر اقدامات کړی دي
زمونږ دا وکړو چې موږ خپله یو تر خپله نسیمو چې کومه زمونږ نورو کم ضروري ځایونو کې هغه مو زیات اهم ځایونو ته شفټ کا هغې طرف سره هغې لپاره موږ د اصلي بندوبست چې کم کمزوری و اصلحه بندوبست مو ورته وکړو او هغې سره سره لګیا یو انفارمیشن کلیکشن دی هغې کې مو کسان تیز کړل چې انفارمیشن تیز شي او انشاءالله کوشش کوو نور لګیا یو ځایونه مو سټرینتن کړل نسیمو زیاته کړه خپله په وزیرستان کې تقریبا 3500 ده په دې کې دا تقریبا 1200 کسان خو زمونږ لاړل ٹریننگ باندھے اور ٹریننگ ہم شروع کی جو ہے دا ٹول ان ٹرینڈ ہو نو دین علاوہ دا باقی پاس ٹول موجود دا لگا ڈیوٹی کئی
دا پاکستان پوز دا وسلوالو پر زد پ جنوبی وزیرستان کے پ 2009 کال کے دا راہ نجات پنم او پ شمالی وزیرستان کی یہ پ 2014 کال کے دا ضرب عزب پنم عملیات وکڑل او ادای وکڑا چ دا سیمی یہ ل وسلوالو پاک کڑلے
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگوا لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تیم لګی مشال ریډیو تاسو غوږی اوریدونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس په کیسونو کې تر کمی راتلو وروسته حکومت د روان سپتمبر میاشتې له 15 د ځینو احتیاطي تدابیرو لاندې د تعلیمي ادارو بیرته خلاصولو خبره کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل تعلیمي ادارې به په مرحله وار توګه خلاصوي. د نوموړي په وینا دوی پریکړه کړې چې په لومړي سر کې له نهم ټولګي نیولې تر پوهنتونونو پورې زده کوونکو ته د تعلیم لارې چارې خلاصې کړي. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو او کالجونو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د سپتمبر له 15 ټولې تعلیمي ادارې په یو ځای خلاصې کړي. تفصیل احمد الله راکوی.
د ستمبر په ومه په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د څلورو اڼو صوبو د تعلیم وزیرانو غونډه وشوه چې پکې د احتیاطي تدابیرو تر لاندې د ستمبر 15 نیټې نه په تعلیمي ادارو کې د سبقونو لړۍ بحالولو فیصله وکړې شوه. د غونډې وروسته رسنیو ته شفقت محمود وویل تعلیمي ادارې به مرحله وار خلاصوي او دې لړ کې دا فیصله کړې شوې ده چې په لومړي پړاو کې به د نهم کلاس نه تر د پوهنتونونو پورې خلاصوي. نننۍ ورځ مهمه او مبارکه پر دې وجه ده چې موږ انتظار کوو چې حالات ښه شي او موږ دې پوزیشن ته راشو چې ټولې تعلیمي ادارې خلاصې کړو. نو موږ فیصله وکړه چې ټولې تعلیمي ادارې به مرحله وار خلاصو او په لومړي پړاو کې به د ستمبر 15 نیټې نه ټول پوهنتونونه، کالجونه او د نهم نه تر 12 پورې کلاسونه به خلاصو. و ورځې به موږ جایزه اخلو او د هغې وروسته د 3 ستمبر نه به 6 نه تر 8 پورې کلاسونه د خلاصولو اجازه ورکوو او یوه اونۍ د انتظار وروسته که حالات همدا شان ښه وو نو ستمبر 1.5 نیټې نه به پرایمري سکولونه هم خلاص کړو. د ذکر دا چې د جولای په 9 شفقت محمود په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو که په ملک کې د کورونا په کیسونو کې کموالی را روان وو نو د ستمبر په 10 به په ملک کې د تعلیمي ادارې خلاصولو نه متعلق فیصله کوي. پاکستان حکومت د کورونا له وجې د مارچ میاشتې راهسې په ملک کې تعلیمي ادارې بندې کړې وې او 6 میاشتې وروسته یې ورله د خلاصولو فیصله وکړه. خو د پاکستان د پرایویټ سکولونو او کالجونو اسوسیشن له حکومت غوښتنه کړې چې احتیاطي تدابیرو تر لاندې ستمبر 15 نه دي ټولې تعلیمي ادارې په یو ځای خلاصې کړي. د یاد اسوسیشن صدر ملک ابرار حسین د ستمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل حکومت وایي پرایمري کلاسونه به د 1 ستمبر نه خلاصوي، یعنی خبره اکتوبر میاشته لاړه. ټولو ته معلومه ده چې دسمبر میاشت نه د ملک په غریزو سیمو کې د یخنۍ رخصتیانې شروع کیږي، نو مطلب دا شو چې د زده کوونکو تیر تعلیمي کال په شان دا روان تعلیمي کال به هم په رخصتیانو کې تیر شي. په ټول ملک کې د مارچ نه تر 1 ستمبر پورې پرایمري سکولونه بند دي، نو زده کوونکو سره خو 15 میاشتې پاتې شوې، ځکه چې ماشومان 6 میاشتې د سکولونو نه لرې پاتې دي او دوی واپس تعلیم طرف ته متوجه کولو لپاره 1 میاشت خو پکار وي. حکومت چې دا کم اعلان وکړو چې احتیاطي تدابیرو تر لاندې تعلیمي ادارې به خلاصوي، نو که دا ګام یې 1 میاشت 2 مخکې پورته کړی وي نو ماشومان به د تعلیم نه دومره لرې نه پاتې کېدی. او اوس هم دوی تعلیمي ادارې د مرحله وار خلاصولو خبره کوي، نو دا یې هم ښه فیصله نه ده. پکار ده چې د ستمبر 15 نیټې نه دې ټولې تعلیمي ادارې په یو ځای خلاصې کړي. د یادونې ده چې په پاکستان کې ورځ تر بله د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی روان دی او نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر تر مخه د ستمبر تر 10 په ملک کې له کرونا اغیزمنو کسانو شمیره 2,99,000 نه اوړېدلې ده. 6,550 پورې کسان ترې مړه شوي دي او 2,86,000 نه زیات کسان ترې بیرته رغېدلي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د تعلیمي ادارو د زده کوونکو د هغوی د استادانو د کورونا ټیسټونو کولو پریکړه کړې ده. د صحت صوبایي چارواکو ویلي دا کارونه به د صوبې د بیلابیلو برخو له لویو تعلیمي ادارو پیلوي او هغه به تړي چې د کورونا مثبتې پیښې پکې وموندل شي. د شخصي تعلیمي ادارو مالکان وایي په دې کار کې به له حکومت سره پوره مرسته کوي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکی ډاکټر اکرام الله خان د سپتمبر په 10 مشال لیډو ته وویل چې په دې اړه دوی هر ډول تیاریانې کړې دي او بیلابیل تعلیمي ادارو ته به د دې د پرانستلو وروسته د دوی اهلکاران ځي اخوشا در نیم در ټیسټونه با دروازه کوي چې پکې بعد عملی او د زده کوونکو ټیسټونه کولی شي.
موږ خپل طرف نه دا پلان دی چې زموږ د هیلت مونږ به زیس کولونو دا او هغه به سیمټومټیک لکه خدای نه خاصه هغه ماشومان چې چاګي علامات ظاهر شي دا ری سیمپلینګ او رندملی لکه سم ماشومان چې دا روسای سیمټمز هم موږ به دا ری سیمپلینګ کوو او دا ری ټیسټ مطابق به فیصله کوو چې لکه سکول دی.
نوموړي جاتوي کچر یو سکول کې د چا ماشوم یا عملی غړي ټیسټ مثبت راغی نو د یاد ادارې د بندولو نه علاوه دوی به د وایرس د خورېدو نور لارې هم خپلوي چې وایرس یو وار بیا خورېدو ته پرې نږدې دی. ځکه د دوی په وینا کیسونو کې تر ډېر حده کمې راغلي دي.
لکه خدای نه خواسته سکول کې ماشومان پازیټیو راغل نو بیا به سکول بندول غواړي څلو پنځو ورځو دپاره هلته به ډسنفیکشن کول غواړي او هغه ځای کې به د ماشومانو د ایس او پیز د فالو کول دپاره د هغې اورینټیشن د هغې د کورونو اورینټیشن که نه یو دا شیزونه زموږ په پلان کې دي نو د هغې مطابق به مونږ خپل دغه کوو نو ټیسټونه به مونږ مکسیمم کوو چې څومره زموږ کې ټسټ کېده او به دې دپاره کوو چې مونږ ته پته ولګي چې کوم خلکو کې وایرس شته چې هغې مخکې خور نه کړي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبایي مشر انس تکریم کاکا خیل مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی به خپل هم د ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد کوي او د سیاست محکمې سره به هم په دې اړه پورا پورا کومک کوي.
پبلک سیکٹر کې ټیسټ کوي نو زموږ راځي کې دم رندم ټیسټ کوي لکه مونږ ته څه اعتراض نشته ده او دا چې ټیسټونه ریلایبل دي لکه مونږ رپورټونه کتلې دي چې اکثر ټیسټونه چې کوم دي نو هغه ریلایبل ني نیگیټیو او پازیټیو کوي پازیټیو نیگیټیو کوي کنه زموږ راځي کې دم رندم لیکي دی وی چې دا ټیچرز والا ټیسټ نو مونږ کول غواړو کنه نو مو چې بالکل صحیح دي نو چې چاته ټیسټ کوي نو وی کوي لکه دا هو نېشنل انټرست کې دا او زموږ ریسپانسیبিলিټی جوړي دي او چې حکومت فرض کا ټیسټ کوي معلوموي او مونږ ته پته ولګي چې را دا پیشنټ څه کنه نو هغه کلاس هم سړی بندوي شي هغه ټیچر هم پوښتې کوي شي کنه نو دې ته پر سره مونږ اپریشن کوو لکه دې ته خو د اختلاف داسې خبره شته نه.
پاکستان کې ولومبي د کرونا وایرس کیس د فروری په 20مه رامخته شو او د هغې وروسته د مارچ میاشت نه په صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. ولی حکومت تعلیمي ادارو د مرحله وار پرانستلو د 15 سپتمبر اعلان کړی دی. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس کار شو شپږ دېرش زرونه سیوا کیسونه رپورټ شوي چې پکې خوشا 2500 کسان مړه شوي او د 3000 سیوا واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د بی پولي خبريانو په ګډون ځین نورو سازمانونو له حکومت د سپتمبر پر 3مه له اسلام آباد د ولادر کشوي پخوانی خبريال او د سکیورټیز اند ایکسچینج ادارې د یو مامور ساجد ګوندل د ژر تر ژره موندلو غوښتنه کړې ده. اسلام آباد های کورټ هم اړوند ادارو ته امر کړی چې د لومړي درک ولګوي. د ګوندل کورنۍ وایي له چا سره شخصي دښمني نشته، بلخو حکومتي چارواکي وایي دغه موندل د دوی ذمہواري ده. د انیسی اجمل په رپورت کې د موضوع تفصیل ورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بی پولي خبريالانو سازمان په ګډون ځینو فعالانو د پخاني خبريال او سکیورټیز اند ایکسچینج د یو مشر ساجد ګوندل د لادرکه کېدو غندنه کړې او له حکومت یې دغه تاثیر تر سره موندلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر مهدی حسن د ستمبر په 1مه مشال ریډیو ته ویل چې تورن کسان باید تر نیول کېدو وروسته عدالت ته وړاندې کړل شي، خو په موجوده وخت کې د پاکستان په یو تهذیبي یافته ټولنه کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کېدل غیر مناسبه ده.
د یو اطلاع تر مخه دا مهال شاوخوا 2000 کسان د لادرک کسانو په فهرست کې شامل دي. په پاکستان کې درې قسمه خلک لادرک دي. یو هغه چې په غیر قانوني لارو اروپا یا نور هیوادونو ته ورځي او پکې ځینې په لارو کې مړ شي او ځینې خپل منزل ته ورسیږي. ځینې لادرک بیا هغه کسان دي چې امنیتي ادارې یې اوچت کړي او هغوی دا فکر کوي چې ګواکې د دوی خلاف ثبوتونه نشته چې عدالت ته یې وړاندې کړي نو ځان سره یې وساتي. او درېیم قسم هغه لادرک دي چې د کورنۍ د مالی مرستو یا نورو فعالیتونو لپاره له کورونو ولاړ شي، نو په دې لادرکه کسانو کې ځینې په خپله خوښه تللي او ځینې د حکومت په تحویل کې دي او یا یې د لادرکه کېدو حکومت ذمہوار دی.
د ساجد ګوندل کورنۍ رسنیو ته ویلي چې هغه د ستمبر د درېمې راهیسې لادرکه دي، خو پولیسو ته یې ګاډۍ د اسلام آباد په چکشهزاد ټاون کې د ستمبر په څلورمه ترلاسه شوې ده. د ګوندل کورنۍ وایي چې هغه له چا سره دښمنۍ نه درلوده. اسلام آباد هایکورټ له حکومت غوښتنه کړې وه چې باید ګوندل د سپتمبر په 2 بجو پورې وموندل شي. د نوموړي په موندلو کې د پاتې راتللو وروسته د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس اتر مین الله د ستمبر په 2 د کورنیو چارو په 71 پولیسو او وفاقي چارواکو تنقید وکړ او دغه د موندلو هدایت یې ورکړ. بلخو په پاکستان کې ځینې کسان د ساجد ګوندل لادرکه کېدل د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار لیفټننټ جنرل آسیم باجوا د اساسو په اړه فیکټ فوکس ادارې ته د خبرونو ورکولو او د باجوا له استعفا سره تړي. څو ورځې وړاندې فیکټ فوکس ادارې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د آسیم باجوا رونا خزه او دوه زامن په څلورو هیوادونو کې د یو کاروبار په ترڅ کې 99 کمپنۍ لري. خو بیا آسیم باجوا په ټویټر دې تورونو ردولو سره اول چې تل یې د پاکستان د وقار لپاره کار کړی او پر راتلونکي کې به هم کوي. وروسته بیا آسیم باجوا د ځانګړي سلاکار له دندې د استعفا ورکولو وویل، خو د سپتمبر په 5 وزیر اعظم عمران خان د باجوا له خوا په ورکړل شوي وضاحت اطمینان څرګند کړ. بلخوا فیکټ فوکس ادارې هم دا خبره رد کړې چې ګواکې ساجد ګوندل ورته د آسیم باجوا د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي دي. په جنوبی ایشیا کې د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر له پاکستانی حکومت د ساجد ګوندل په اړه په سمدستي توګه د معلوماتو کولو غوښتنه کړې ده. د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف په پاکستان کې استاسي اقبال خټک ویلي که ساجد ګوندل د آسیم باجوا په اړه د خبرونو ورکولو له وجې لادرکه شوي وي، نو دا کار ډیر خطرناک دی ځکه چې د پاکستان د قانون له مخې هر تن د معلوماتو ترلاسه کولو حق لري. نوموړي زیاته کړه، په دې هیواد کې د تیرې سمودې راهیسې هغه کسان لادرکه کیږي چې په حکومت، امنیتي او ریاستي ادارو تنقید کوي. پلاور کې استاد او د بشري حقوقو مبارز امر علي جان په خپل ټویټر لیکلی که سیاست وی، صحافت او کمیشیت ارسه اوس ملي امنیت ګڼل کیږي او دا حالات نور نشي چلے دی. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په ټویټر بیا لیکلی چې د ساجد ګوندل لادرکه کېدل د اندېښنې خبره ده او د حکومت په توګه یې دا ذمہواري ده چې د ګوندل زر تر زره موندل یقیني کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په دې هیواد کې رسنۍ پوره ازادي لري، خو د بشري حقوقو فعال ریام خان په خپل ټویټر لیکلی چې د وزیر اعظم له دې بیان یو ورځ وروسته پخوانی خبریال ساجد ګوندل لادرکه شوی دی. بلخوا په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه شوو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن مشر جاوید اقبال د ساجد ګوندل د لادرکه کېدو نوټس اغستی او له اړوند چارواکو یې رپورټ غوښتی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
او سوریدونکو د زونانو غږ خبرونه د دې نه پروگرام کې لهغه زنانو سره زموږ همکار اسرالم ممن خبرې کړې چې په خیبر پختونخوا کې له سیلاب ځپلو سره هغوی مرستې کړې دي. په کندهار کې مو د همداراز د قلم لار ټولنې په وروستیو هلو ځلو هم خبرې کړې دي. نو راځئ چې دا خبرونه وګورو.
جنو پنځه سوځول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
د مشر ځوانانو غږ
خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه یو ور بیا ومني. اردن خو د نن په ځوانانو غو خبرونه کې له هغو ځوانانو سره خبرې کوو چې په خبر پښتونخوا کې له سلاب ځپلو سره مرسته کوي. د پروګرام په وروستۍ برخه کې به په کندهار کې د کلملا ټولنې په پرونی غونډه به هم تاسو ته معلومات درکو. خو دا چې د خبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم مشر پرویز خان پرون مشال ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د جولای 15 راهیسې تر اوسه په بارانونو او سیلابونو کې ټول 43 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي او 215 کورونه ړنګ شوي. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې له هغو ځوانانو سره خبرې کوو چې په دغه سیلابونو کې له زپل شو سره مرسته کوي. موږ سره د سوات له مدین مفتاح الله د ټلیفون په کرخه راغلی دی. مفتاح الله ستړي مو شئ. ډېره زیاته مننه. فاروق راشد هم موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی له مدین. فاروق تاسو هم ډېر ستړي مو شئ.
هلو السلام علیکم.
ستاسو له دواړو میلمنو نه ډېره زیاته مننه. خو موږ سره تاسو د ټلیفون په کرخه اوسئ ځکه چې موږ یو راپور لرو. نو لومبی به دغه راپور په شریک واورو چې حکومت په کومو سیمو کې دعوی کوي چې هلته کې هغوی خلکو ته مرستې رسوي او په څه ډول باندې دي. نو لومبی به دغه راپور واورو بیا راځو تاسو ته.
د خبر پښتونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر پرویز خان په چهارشنبه مشال لیدو ویل چې دا وخت خبر پښتونخوا په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي چې پکې د خلکو ژغورل او ورته د سرپناه ځای برابرول شامل دي.
امدادي هلې ځلې زمونږ دی وخت کې چې په هغه کې مردان شامل دي، صوابه شامل ده، بنیر شامل دي، دیر روډ شامل دي، شانګلا، سوات، اپر دیر، بټګرام، لوور کوستان، تورغر، اپر کوستان، دی خان، ساوت وزیرستان، ټانگ، کرک او کوټ دا هغه علاقی دي چې بده کې تماشا کوم نمونه واغستل کوم ازلاو دی کې سن سره شکل کې ډیمیجز شي نه چې ډیمیجز شي دي انته کې زمونږ ریسکیو او ریلیف اپریشن چې دي هغه فشور شي دي هغه روان دي. کم لري کې فرض کې کور لنګ شوی دی، چا ته ټینټ ورک کول دي، چا ته کچن سیټ ورک کول دي، هغه هی تو ورکې نه دي. نه علاوه کم کم خلک د کورونو نه ډیسپلیس شوی دی، نو هغه لپاره د کوک فوډ ورک کول، یا هغه لپاره اوبر سوال، یا هغه لپاره ډوډۍ ورک کول، ډرای راشن ورک کول، او د دې نه علاوه کوم فرض مطلب چې دی چې د روډ ان کلیئر دی، بلاک شوی دی، نو هغه هلې ځلې چې دی غمروانی دی لیول باندې
بل خو د سواد بحرین تحصیل د شګی شاګرام سیمی خیال محمد وای د اگست په 8 د اوبو آسمانی تندر راپریوته چې پکې د دوی ټوله محله په اوبو لهو شوه. نوموړی وای په دې کې لس کسان هم مړه شوي وو او 15 لا درک وو چې نن پکې هم یو مړی په سواد سیند کې وموندل شو. د پچار شنبه مشال ډوته ویل په دغه پیخه کې یو شکورونه اوبو وړي چې پکې د دوی هغه اهم شامل وو. نوموړی وایي حکومت د مړي پر سر د 15 لک روپو او د جوبل تن پر سر د 1 لک روپو مرستې کړې، خو د چا کورونه چې ړنګ شوي نو له هغو سره حکومتي مرستې ډېرې کمې دي.
زمونږ دا مسلې دي چې کورونه نشته او لکه موږ پدې سي رشتہ دارانو کره پاتې کیږو. حکومت خود جی دغه یو ټینټ ورکړی دی ټولو کسانو له یو ټینټ او سدې سي لک فوډ ایټم دي که نه په هغې کې خو جی لکه دې سي یو ډبه غوړي او یو پاو چای او یو دړی چاول او دغه شي نه دي. بس رشتہ دارانو کره دي نو د چا مطلب کمره خالی کړی، چا چا ته بیٹک خالی کړی، چا اوګره خالی کړی، دا کی دا کسانو چیږي دي.
کلم احمد وایي چې کله د اوبو آسمانی تندر راپریوته نو کورونه د اوبو ډک شول او دوی په دیوالونو او تر دې چې د کوټو په روشندانونو خپل بچي بهر ته وایستل. دا وایي د ژغورنې په عملیاتو کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې.
تاسو راپور واورئ چې حکومت څه وایي چې هغوی په کومو سیمو کې لګې دي په خلکو ته مرسته رسوي سیلاب ځپلو سره، او دغه راز بیا عام ولس څه نظر لري چې کوم سیلاب ځپلي دي هغوی بیا څه نظر لري. نو موږ اوس له ځوانانو سره خبرې کوو چې ځوانان بیا په څه ډول لګې دي مرسته کې. هلته څنګه چې وختي هم تاسو ویل چې موږ سره د سوات له مدینه مفتاح الله فاروق راشد د ټلیفون په کرخه دي. مفتاح الله ول تاسو درځمه کزما غوړی تاسو تاسو چې کله په 8 اگست باندې دغه سیلاب راغې تاسو په سیمه کې، نو تاسو هغې ته ځان ورسو، څنګه خبر شوی، څنګه مو زړه کې دا خبره راغله چې ځان دغه خلکو ته ورسو له دوی سره مرسته وکړو؟
دا په 8 تاریخ باندې چې کله سیلاب راغی جو سهار چې موږ پاڅېدو په 9:30 بجې باندې موږ ځان هغه خلکو ته ورسو. زموږ رونو موږ د الله د رضا لپاره چې کوم دا خلکو سره ډېر منډه تړله واله کم کسان چې په سیلاب کې په اوبو کې بنشي او داغو هغو راوستو او کم چې د کمو کورونو ته چې اوبه راغلې وې د هغو کورونو نه سامان د خلکو سره را بهر کو او راغلې بیا هغو د روټۍ او د چی بندوبست وکړو او تر د ماسخوتنه پورې د هغو سره لګیا وو منډه تړلې سره وهلې.
سم ښه فاروق راشد تاسو ته زموږ غږ درځي. پوښتنه زما دا و ستاسو نه چې تاسو څنګه خبر شوی چې ستاسو سیمه کې سیلاب راغلی دی او دغه کم ځای و چې تا ورته ځان ور ورسول دکې او دغه خلکو سره بیا څه قسمه مرستې وکړې؟
سلام علیکم. موږ چې سهار را پاسېدو تقریبا همدغه و اووه نیمې اته بجې ټایم و چې خبر راغی چې دغه دکې سیلاب راغلی دی. شادی شادرام کې هم او بیا مدین پره به هم نمو خو اول نرس د ټول مخ کې خمو اول لاړو دا غزي جایزه واغسته چې کم کم ځای کې کم کم نقصانات شوی دي ته دغه شوی دي. نمو اول لاړو چې مونږ لاړو نو ټول دنیا په بل طرف باندې پرتو او بره غلې وي. ټول کورونا تیار کورونا اوسه انډر کنستراکټ کورونا واغه تبا شوی دچا گاڑی پکې نو دچا پکې کورونا تلو او سب کې مړی هم شوی. نمو په اول فرصت کې ځان ورسو چې اول ایمرجنسی ریسپانس چې په اولنی سر کې خلکو ته د څه شي ضرورت ده نو مخاول دا دغه چې کور په کور وګرځېدو او کم ځای کې چې کم غړي او کم کسان چې کم واغه بنشي او دا غیر آزادولو کوشش وکاو او بیا دا غینه پس په اولنۍ فیس کې موږ دا کوشش وکړو چې موږ خپل یو ګروپ خپل یو ځوانان خپل یو کسان چې موږ دا غزه معاینه وکړو چې خلکو ته څه پکارو هغه په اوساد موږ خلکو ته څه خوراک مرا کور کو څه دال چاول لکه چې په ټایم کې څه پکارو موږ هغه ورکو. بل طرف چې دغه طرف ته وګورو نو بیا د مدین پسمه کې هم سیلاب راغلو چې په خور په نوم باندې یو ازیو دی زوتیږي نو په هغه کې خو اوبه روانې چې کم کورونه ډبو کم کورونه ته اوبه تلل نو موږ په اولنې توګه د خلکو سامانونه چې کم د کناغسته زنه ته منتقل کړل.
ښه سمه مساوله دا ګرته وي چې تاسو الته کې د خلکو سره یو ورځ مرسته وکړلې په دویمو دوه ورځې درې ورځې څون الته کې تاسو وي او د دغې نه علاوه تاسو خلک وژغورل د دې نه علاوه نور هم سره څه مرسته وکړلې دغلته خلکو سره؟
مونږ دغه ځای کې دوه اولنۍ په 27 ویشتم اتیشتم تاریخ باندې دوه ورځې الته بیا په سوال باندې بیا لاړو الته الته د خلکو سره چې کوم کسانو د کوم کسانو کورونو ته اوبه راغلې داغه کسانو د کورونو موږ په شریکه باندې سامان راوستو محفوظ مقامات ته منتقل کو. بیا کوم کسان چې په اوبو کې بند شي هغه محفوظ مقامات ته منتقل کو. هغه له الته د ځینې بندوبست وکړو او بیا وغوله د چی او د روټۍ بندوبست او تر دا دغه زه درې ورځې موږ مسلسل سهار به تلو او ماښام په 11 بجې 15 بجې باندې به بتي موږ واپس راتلو.
ښه میرته الله داسې کومه خبره ستاسو ذهن ته راځي دې وخت کې به ځوانان ستاسو غږ اوري هغوی ته څه وایي چې مطلب دغه خلکو مدد ته ضرورت و دغه خلک ګیر وو تاسې هغوی ته ځان ور ورسو د هغوی څه احساسات و د هغوی څه تاثرات و؟
هغه خو بس د یو د الله په اسره باندې ولاړ یو طرف ته کتو بل طرف ته کتو او هیڅ قسمه سب د چا د طرف سره سره مدد سره دغه هیڅ قسمه دغه نو بس موږ دغه کسان خپل ملګرو ته خپل دي یارانو دوستان دا ته موږ ټول را ټول کو او بس هغه موقع ته ځان ورسو.
پښتنه زما دا و چې دغه خلکو تاثرات څنګه وو مطلب بس تاسو ته څه سکون ملاو شو تاسو خپل احساسات تاسو فیلینګ سو چې کله تاسو دغه خلکو سره مرسته وکړلې؟
هغه ډیر زیات خوشاله وو جی ډیر زیات دواګانې کولې ډیر زیات خوشاله وو چې زموږ په دې دغه کې دا کوم ځوانان شته چې هغه په وخت باندې موږ ځان را ورسای او ډیر زیات خوشاله وو جی.
نمشه ځوانانو غوږ خبرونه ته غوږ ستیزم تاسو کوربه اسلام مومن اوریدونکو د خبر پښتونخوا د قدرت پتون په وړاندې د مبارزې اداره پی ډی میو مشر وای چې په خبر پښتونخوا کې د جولای 15 رهیسې تر اوسه په 12 سلاونو کې ټول 340 کسان مړه او 15 شپېته جوبل شوي او 215 کورونه اړنګ شوي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې له هغو ځوانانو سره خبرې کوو چې په دغه سیلابونو کې له ځپل شوو سره مرستې کوي. موږ سره د سوات له مدینه مفتاح الله او فاروق راشد د ټلیفون په کرخه دي. فاروق اوس تاسو ته درځمه چې ستاسو دغه مرستې ودرېدلې دي او کنه اوس هم تاسو خپلې مرستې دغه خلکو سره کوي؟
الحمدلله مرسته زموږ روانه ده، هر ټایم روانه ده. موږ ودرېګونو او دا زموږ علاقه ده، زموږ مشران دي، زموږ کشران دي، زموږ هم ځپلې کلیوال دي.
موږ هر وخت د دوی سره وړیاړو چې څه قسمه قدرتي افاد راځي. موږ هر ټیم خپل کوشش کوو ورځ ته نه ګورو شپې ته نه ګورو دوی سره وړیاړو.
فاروق کوم دغه پوښتنه ستاسو نه ده چې داسې څه خبره ده چې مطلب هغه تاسو دې ته تشویق کړي دې ته مو هڅوي او ستاسو زړه کې دا خبره راشي چې یار د خلکو سره مرسته وکړو. څه داسې سکون دی څه داسې خبره ده چې مطلب هغه تاسو دغسې مفتاح الله یا داسې نور ځوانان دې ته تشویقي چې هغه لاړ شو خلکو سره مرسته وکړي؟
سکون خدا دې چې زړه ته سکون راځي چې یو انسان ولګي یو ځوان ولګي او د بل ځوان سره په تکلیف کې هغه سره مرسته وکړي او که هغه پښتنې که هغه هر قسمه که پاکستاني هر قسمه کوي دغې چې د هغه سره د الله د رضا دپاره چې په سخته کې د هغه سره ودرېږي نو سکون د ټول نه زیات هغه ته هم ملاویږي او موږ ته هم ملاویږي.
بل پوښتنه دغه ده چې ستاسو دغه مرستې په کومو کومو سیمو کې تاسو خلکو ته ورسولې او د لومړۍ ورځې نه وروسته بیا ستاسو څه قسمه مرستې په څه ډول باندې وي؟
په اوله ورځ خو دا په دویمه ورځ باندې په هغه ورځ باندې بیا موږ چین ته لاړو بشګرام ته لاړو او بیا بره ځای کې هم بشګرام نه بره هم دا ټولې علاقه چې کوم نه دغه سیلاب نه افکت شو وه هغې ته هم ځان رسولی و دې په دې روډونو هم ماتو خو خیر موږ بیا هم د الله نوم اخیستو او د خلکو هغه درد زموږ په درد کې پروت و زموږ په زړه کې پروت و موږ چې زموږ نه څومره زر تر زر کېدی شي او دې خلکو ته ځان ورسه.
تاسو سره نور څومره ځوانان وو او تاسو چې د کور نه وتئ نو مور او پلار د څه ویلو چې لاړ شئ که څنګه؟
نه مور او پلار خو الحمدلله موږ ته موږ هغوی ته موږ هغوی ته چې موږ ته دعاګانې کوو هغوی د هغوی په دعا په شکل باندې موږ وځو او والد صاحب هم دعا کوله مور هم دعا کوله چې چېرته بیا الله تعالی موږ کامیاب ساتي او کوشش کوو چې د کم غریب چې کم دی چې کم غم ځپلی د سیلاب نه دغه هغه ته ځان ورسوي د هغه چې څومره پورې خپل له زړه نه د هغه سره مرسته کولی شي نو هغه کوئ.
فاروق داسې کومه کیسه ستا په وړاندې راغلی وي چې تا د چا سره مرسته کړي یا ستا ملګري کړي او تا ته دا احساس شوی وي چې یار دغه کس ډېر زیات خوشحاله شو دغه هغه احساسات دغه دغه خبرې دا تا سره شریکې کړي چې یار ډېره زیاته مننه تا موږ ته ځان راورسو دا قسمه خبره خو ستا په وړاندې نه ده راغلي؟
براه راست خو هېڅ هم نه دي ویلي خو په زړه کې الله پاک هغوی دعاګانې کړلې ډېر براه راست څوک چاته ځکه ځینې کسان پکې سپېڅوشه کسان وي نو هغوی خو چاته داسې نشي ویلی خو په زړه کې هغوی الحمدلله چې هغوی ډېر زیات خوشحاله او زموږ په راتګ باندې زموږ د ګروپ کوم کسان چې کوم زموږ ملګري چې کوم کسان چې کوم هغوی ته هلته تللي نو ډېر زیات خوشحاله.
تاسو څومره کسان وئ ټول؟
ډېر زیات موږ تقریبا شپږ کسان
وو. او د یو کلي نه تللي وئ؟
د یو کلي نه تللي.
تاسو کوم کلی دی؟
زموږ مدین
د ګړی نه تاسو تللي وئ شاګرام ته؟
او شاګرام ته تللي وو بیا چیل ته تللي وو بیا ښکته خور ته تللي وو اندر آباد ته تللي وو.
او تاسو به څومره خلکو سره مرستې کړې؟
تقریبا خو موږ به خصوصي څومره کوشش کېدل چې کوم کسان چې غم ځپلي وو نو تقریبا موږ ورته ځان رسولی دی.
او مفتاح الله ستاسو دا لومبې ځل چې دغه خلکو سره تاسو مرستې کولې که نه تاسو هم څه کوم تنظیم لرئ؟
نه موږ تنظیم نه لرو موږ بس داسې انفرادي دغه کوو مرستې کوو د خلکو سره او د ډېر مخکې نه لګیا یو دا د 2010 سیلاب نه کله چې 2010 سیلاب راغلی او د هغې نه هم مخکې موږ دا هلې ځلې کوو او ګرځو کوم ځای کې زموږ په ترونو باندې تکلیف وي او په قدرتي افاتو کې زلزله سیلاب چې څه قسمه یا څه اور مور ولګي څه دغه کې به زموږ ملګري ورته ځان رسوي فی سبیل الله د الله د رضا لپاره ورته ځان رسوي.
تاسو ټول څومره ملګري استئ یو دا هم راته وایي چې تاسو سره بیا چې کوم دغه خلکو سره تاسو مالی مرستې هم کوئ نو دغه پیسې به د کوم ځای راځي؟
دا مالی مرسته چې ورسره موږ کوو موږ خپل ملګري ځان زموږ کوم کسان دي ملګري دغه 15 روپۍ ورځ راټولوي په یو بکسه کې اچو بس چې څومره روپۍ زموږ سره جمع کیږي بس هغه بیا په دې کسان باندې چاله کې خوراک چاله دوایانې چاله کمبل بستر چې څو د وسه کیږي بس دا هغه پیسو نه ورکو بس خپل دغه ملګري روزانه ډېر یو 5 روپۍ راټول شي.
نو څه وای خلکو ته چې دوی دغه 5 لس روپۍ کده ورځې دوی راټولوي نو د ډېر خلکو په ښه کار کېدای شي؟
ډېر ښکلی کار ته کېدای شي جی ډېر الحمدلله ښه کار پیدا کېږي.
تاسو به څومره مرستې کړې د خلکو سره په دې سیلابونو کې؟ اوس
موږ بس دا 2010 نه والو د دې وخت پورې چې کله سیلاب راغلی یا زلزله راغله یا نور څه داسې څه قدرتي آفات راغلي بس لګیا یو سره او خپل دغه سره کوو.
نه که د هغې لګ یادونه وکړئ چې څه قسمه مرستې که دا موږ د وروستي سیلابونه یاد کړو چې دې کې تاسو څه قسمه مرستې کړې؟
په دغه کې موږ 100 کورونو والا زموږ سره داسې وو چې هغو له موږ یو کور له موږ 3000 روپۍ نقد کیش ورکړو او د هغې نه علاوه تقریبا چې څه ده 2.5 lakh rupees مونږ غوښله فور پیکج ورکړو، یو کس له 5,000 rupees پیکج ول ورکړو د خپل د طرفه، د دغه پیسو نه کم چې مونږ دغه 5,000 rupees راټولو.
نو 5,000 rupees ډېرې کمې نه دي، دغه نه به څومره څنګه دومره ډېرې پیسې جمع شوي؟
دا کمو کسانو جو ملګری دا 5,000 rupees را کوي، بیا نور کسان چې کم کسان خبري دي بس هغه راځي جو خپل هغه چې چا سل کیږي د چا 50 کیږي بس هغه راوړي او پاکه پاکه بکسه کې اچي.
سم، او راتلون کې د پاره څه پلان لري؟ راتلون کې مطلب سم داسې اراده ده چې د تعلیم په برخه کې یا په نورو شوبو کې داسې څه کار وکړي کنه فیوچر؟
الحمدلله چې تر اوسه چې څومره پورې راکوه زموږ په ملګرو کې او په مونږ کې جذبه او سعی، نو بس ان شاء الله تعالی بس مونږ خپل کار جاری ساتو، د خلکو سره به په هر قسمه کې به سره مدد کوو.
ها، هم دغه پښتنه د نبیا کوم چې خلکو ته څول غواړي چې دا غوي دغه لس روپۍ شل روپۍ کا غوي د ورځې داس راټولي، نو د خلکو په ډیره خېګړه کې دي شي
مونږ هغه ته بس د قوال چې په 5 روپۍ باندې د خلکو چې څوک ورکه دغه به اسم نه کیږي، او د نور کورونو او د نور خلکو د کورونو هغه نغره په ډېر وخت پورې چلے دی شي، او زمو ټول مسلمانانو ته ټول خپل ملګرو ته ماده اپیل چې خپل دغه 5,000 rupees یا 10 rupees شل روپۍ د چارج سمره وسکیږي، لکه چې دا د دغه خپل د دې سیلاب زدګان یا د زلزلې یا د سب قدرتي آفات چې کله راشي، نو په دغه کې د خپل رونو د مدد لپاره خپل د مال نه خپل دغه نو سره خپل شوکي.
سم، او فاروق راشد تاسو اخر کې څه پیغام لري؟
ځوانان د پیغام ورکوم چې څومره ځوانان چې کم دي کنه هغه د رامخ کې شي، او چې کم دي چې داسې قسمه
پروگرام کے برخا واخستہ قیمتی وقت منگ ترا کو خو وختو نہ تھا ډیر زیاتونه ودون خدا موږ سره د سوات لمدینه مفتاح الله او فاروق راشد تفصیل دوی په هلو زلو خبر شو چې دوی د غلطه کې لاسیل اپ زپلو سره څه قسمه مرسته کوي. د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوګستې زمستا سو قربا سره لمومن د وردون خو زو کندار ته په کندار کې لډې وخت رہی سي د کلملار ټولنه د تعلیم لپاره مبارزه کوي، د غلطه کې لډې وخت رہی سي دوی کله بے وزلا ماشومان تھا کتابوں نے ورکی دغراز د بندو سکولونو د آزادولو کمپاین اهم دوی چلول په دغه سیمه کې په افغانستان کې، او کتابتونونه جوړول هغه هم دوی کړی دي په ډیرو سیمو کې. هم دغراز د کلملار ټولنې پرون پنځشنبه 4 بجې کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې زرګونو کسانو یو ولسی غونډه راغوښتې وه چې دغه راز له دوی سره په مختلفو موضوعاتو خبري وکړي. هم دغه کلملار ټولنې مشر متی الله وسا د وخت مو سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی. وسا صاحب ډېر ډېر سلام شي.
سلامونه مومن صاحب تاسو مشال راډیو ټول همکارانو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه. وسا ک لومبه زمنګ اوزونکو ته هم دغه وای چې تاسو پرون دغه غونډه را بللې و، نو آیا واقعي په دغه کې ډیر خلکو په ګڼ شمیر کې شرکت وکړو، او بیا دا چې په دې کې کومې خبرې مخې ته راغلي؟
ډېر مننه مومن صاحب، پرون غونډه کې تقریبا د ټولو سیمو هغه ولسوالۍ چې د سپین بولدک ته نږدې دي د هغه سیمو نمایندګانو، قومي مشرانو، مخورو ځوانانو، عالمانو ټولو په زیات اندازه ګډون کړی و. په غونډه د دې لپاره راغوښتل شوې وه چې د کندهار هغه سیمې یا د نورو نږدې ولایتونو هغه ولسوالۍ چې نور سره په بولدک ولسوالۍ کې اوسي دا وی سیمو د اساسي حقوقو د پاره باید موږ ځخ پورته کو. په کوم سیمو کې چې روختونونه نسته، شوندې نسته، د شوندې نوې تشکیل نسته، سړکونه نسته، او یا په دولت کې د ځوانانو ته وانډ نه د ورکول سوی، په دولت څخه دا ورسره سو چې باید نور دوی چپات نسی او د خپل سیمې لپاره خپل حق وغواړي. دوهمه خبره دا چې باید یوالي وکړو تر دې قبیلوي سیستم ته غلیجه ته درانه ته بارکزه د دې تیر سو د یو افغان په نوم باندې ټول راپورته سو د کلملار سره یو ځای د خپل حکومت لپاره، د عدالت لپاره، د یوای لپاره ژغ وکړو. او بل خبره دا چې نوې تعلیمي کال په ګرمو سیمو کې شروع کیږي، نو باید په ټول سیمه کې دینی عالمان، قومي مشران پر خلکو پر ولسونو باندې ژغ وکړي تر څو خپل لور او زوی دواړه ښوونځي ته واستوي، او خپل لوڼې تر لوړو زده کړو پورې اجازه ورکړي چې لیسانس وکړي، ماسټري وکړي، دکتورا وکړي، لکه د نړۍ نور قومونه، نور ملتونه
یا په افغانستان کې چې موږ د پښتنو سره نور قومونه اوسي هم هغه رقم موږ هم هغه چې ژوند غواړو او هغه هغه چې پرمختګ او سیالي غواړو.
لومبه که په تعلیم باندې خبره وکړو نو تاسو دغه تعلیم یادونه هم وکړه چې باید هر کس خپل بچی سکول ته ولیږي ښوونځي ته ولیږي، نو دا راته وایي چې دغه په اړه باندې تاسو کله دا موضوع څېړله نو څه داسې خبرې پکې رالی، د خلکو جواب څه، دغه مشران چې تاسو راغوښتي وو نو د هغوی تاثرات څه و، هغوی څه ویلي چې واقعي موږ به همداسې کوو؟
یو شی چې دلته دیني عالمانو په ټولنیزو رسنیو کې او یو شمېر افغانستان افغاني رسنیو به همدا نشر کړی وي چې هلته دیني عالمانو خپله پر خلکو باندې غږ وکړي چې دیني زده کړې او عصري زده کړې فرض دي او علم پر نر او ښځه باندې فرض دی، او قومي مشرانو هم داسې غوښتنه وکړه او هم ما د قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه که تاسو په خپله سیمه کې نوی ښوونځی جوړیږي یا مدرسه جوړیږي لومړی شرط یې باید دا وي تاسو خپل بچان ښوونځی ته واستوي او نجلۍ او هلک واستوي. که څوک موافق وي هغوی باید موږ سره په لاس پورته کولو باندې ووایي موږ موافق یو، اما هغه ټولو موافقه وکړه. او بل په غونډه کې ما وویل که چیرې مثلا د غونډې وروسته هر څوک غوښتنه لري په سیمه کې ښوونځی غواړي یا هغه څه چې خپل لور یا زوی لوړو زده کړو ته استوي یا خصوصي پوهنتونونو ته استوي دغه دپاره موږ قلملار ځینې سکالرشپ لرو او ځینې خصوصي پوهنتونونو سره قراردادونه لرو تاسو بچان به ورمعرفي کړو. سهار وختي بیا د کوچانو ځینې قومي مشران او د سیمې قومي مشران ټولو عریضې راخیستې وې چې چا په سیمه کې ښوونځی نه درلوده د چا غوښتل چې خپل بچان کابل ته واسي یا د کندهار ښار ته واسي یا ځینې خصوصي پوهنتونونه ورته تخفیف ورکړي. ځینو بیا همدا غوښتنه راسره شریک کړله چې دوی غواړي خپلې لوڼې نور زده کړو ته واستوي، خو مګر دلته په ولسوالۍ کې دا زمینه برابره نه ده. قلملار باید موږ سره په همدې کې همکاري وکړي په مرکز کې یا په کابل کې ورته د زده کړو زمینه برابره.
ویسه د ډېر وخت نه تاسو په دغه سیمه کې دغه تعلیمي کمپاینونه چلولي دي او زما یاد چې تاسو تقریبا هر کال هم دغسې کوئ چې خلکو ته ووایئ چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي. کله تعلیمي کال شروع کیږي تاسو خلکو باندې ټینګار کوئ چې دغه خپل بچي سکولونو ته ولیږي، آیا د دې څه نتیجې هم مخې ته راغلي که نه، او که نه دي راغلي نو ستاسو په خیال وجه څه ده؟
مومن صاحب، موږ د لس کلونه چې قلملار کم فعالیت کړی دی د هغه په نتیجه کې تر اوسه پورې درو څلوېښت زره هغه ماشومان چې تر اوسه د ښوونځي له تعلیم له اساسي بشري حقه محروم وو هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شوې ده. همداسې تر 200 زیات هغو ځوانانو ته په د افغانستان په داخل او بهر کې د لوړو زده کړو زمینه برابره شوې ده، یعنې د پوهنتونونو د لیسانس په کچه او د ماسترۍ په کچه باندې. همدارنګ ډېر هغه یتیمان سرپرست نه لري په جګړو کې پلرونه قرباني شوي دي هغوی ښوونځي ته راوستل شوي دي. همداسې نوي داسې سیمې موږ یو وخت درلودې چې په 1500 کورونه به اوسېدل خو دوی به هېڅ ښوونځی نه درلودله. همدا هغوی لپاره نوي تشکیلات تر 30-40 پورې موږ خپله دوی ته ښوونځي پرانیستلي دي، ښوونځي امر په وزارتونو کې ورته اخیستی دی. دا اوس فعلا ما سره 1100 ښوونځي د ناامن ولایتونو دي چې هلته هېڅ ښوونځي تشکیل نشته او هغه د پوهنې وزارت سره په پروسس کې روان دي چې دا به هم ورته منظور کیږي. او د پرون د غونډې د نتیجې څخه به شاید نور هم ډېر ښوونځي چې هلته مثلا سهار د کوچانو یو قومي مشر راغلی چې موږ 900 کورونه یو مګر تر اوسه پورې موږ ښوونځي نه لرو. همداسې ډېر مثالونه سه. د غونډې هدف همدا وو چې ټولو خلکو ته په یو ځل دا پیغام ورسېږي که تاسو په کومه سیمه کې ښوونځي نه لري قلملار ستاسو د ټولو لپاره یو ادرس دی، ستاسو د مظلوم د ولس د خلکو د تعلیم د حقوقو یو اواز دی. را دی ټول په ګډه سره ودرېږو تر څو چې یو افغان بچی نه له ښوونځي پاتې سي او نه له خپلو حقه پاتې سي. باید موږ په شعوري ډول باندې ټول راپورته سو او د خپلې سیمې لپاره خپل حق وغواړو او ژوند وغواړو.
تاسو په دغه غونډه کې چې پرون کومه غونډه شوې ده په کندهار کې د سیمې د مشرانو سره، نو په هغه کې تاسو ویل چې یو موضوع دا هم و چې باید ځوانانو ته برخه ورکړل شي په حکومتونو کې، نو دغه څومره مهمه ده ستاسو دغه غوښتنه او د مشرانو باید څه عکس العمل وو او ستاسو په خیال دغه ځوانان دغه ته مخې به ته ولاړ شي که څنګه؟
غونډه کې ټول قومي مشرانو د سیمې مشرانو د همدې قلملار د دې ولسي حرکت څخه ملاتړ اعلان کړي چې د کوم د خپلې سیمې د حقوقو لپاره تاسو درېږي موږ هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. دا چې د ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي، هغوی ته د لوړې زده کړو زمینه برابره شي، ټول همدا له دولت څخه غوښتنه جدي غوښتنه وکړه. که چیرې دولت موږ غوښتنې ونه مني موږ به جلسې کوو، مظاهره به کوو، لاریونونه به کوو، دولت به دې ته مجبورو چې موږ ته خپل حق راکړي. او د غونډې په جریان کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر انجینر ستاوا بالا کرزی او د افغانستان د ولسمشر مشاور او ځینې دولتي چارواکو پیغامونه راغلل چې هغوی هم د خلکو څخه د یووالي غوښتنه وکړه او خلکو ته وویل چې موږ به تر خپله وسه پورې همکاري کوو. دا چې د ټولنیزو رسنیو او چاپي رسنیو د لارې موږ نن په همدې خاطر کمپاین کوو چې دولت د کندهار اداره، د بولدک اداره، د کابل مرکزي دولت او ملګري ملتونه ټول باید په دې پوه شي چې دا ولسونه چې د زده کړو محروم شوي دي په دولت کې ورته هغه ونډه نه ده ورکول شوې، باید دوی یوارخي که ورنکړي. همدغسې لاریونونو، همدغسې جلسو او همدغسې مظاهرو ته به موږ نور هم د سیمې د مشرانو په توسط باندې ادامه ورکوو.
سم ډیره زیاته مننه مطیع الله وېسا صاحب، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. یو جهان مننه ستاسو نه، ښه وختونه. وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه اسرار الله مومن ته اجازه ورکړي. الله پامن.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.